مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومنه لرم چې روغ جوړ وسته وخت د ګرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان امریکا او افغانستان چارواکو ورسته څرګندونه د پیښور په هلکا ان ایچ لورم باندې زمینی انتخابات او کورنیو نړیوالو ورسپانو تباکتنه هم کوو خو لومړی ورته شاهین بنیادی چې تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شړم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویری د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چاپراکسي هیواد جوړېدو ته تیار نشي. نن د قومي اسمبلی لپاره د پیښور په سلورو محلقه زمینی انتخابات کیږي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د اټومي وسلونو د پاکولو لپاره کمی هڅه کوي روسیه پکې خندانه چي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویری د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چاپراکسي هیواد جوړ نشي. اسلام آباد ته د امریکا د بارنو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر نه وروسته پرون سینیټ ته د وینا پوښتنه نوموړي زیاته کړه پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه نوموړي وویل چې دا پالیسي هغه پوځي جرنیلانو تیاره کړې ده چې په افغانستان کې ناکامه شوې دي. خواجه آصف دا هم وویل چې امریکا ورته د 15 یا مطلوبو کسانو یو فهرست ورکړی دی خو په دې کې یو هم د پاکستان شهریت نه لري. نوموړي زیاته کړه د امریکا د بارونو چارو وزیر ته ویلي چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د ایران، چین او روسیې کردار ډیر مهم دی. افغان حکومت د کابل، واشنگتن او دلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند د بارنو چارو د وزیر تجویز ستایلی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وروسته له هغې چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د دغه درې اړخیزې غونډې په اړه د دلی د موافقې په اړه خبر ورکړ وویل دغه غونډه به ډیره مهمه وي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
هندوستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولري.
افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ په هند کې دغه هیواد د چارواکو سره د ګډو اړیکو د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. بل خوا د امریکا د بارنو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیره شپه د دغه هیواد له وزیر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي دي. نن د قومي اسمبلی لپاره د پیښور په سلورو محلقه زمینی انتخابات کیږي. دا چوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان د مړینې نه وروسته تشه پاتې شوې وه. د چارواکو لخوا د دې حلقې 122 پولینګ سټېشن ډېرې زیاتې حساسې ګرځول شوې دي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به 5000 امنیتي هلیکار د پوسټ په نگرانۍ کې خپل دنده ترسره کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دی په دې حلقه باندې د 14 کاندیدانو ترمنځ د مقابلې لپاره به د رایو اچولو عمل د سهار د 2 بجو نه د ماښام د 15 بجو پورې دوام لري. په دغه 14 کاندیدانو کې د تحریک انصاف ارباب عامر، عوامي نشتلګون خوشدل خان، مسلم لیگ نون ناصر موسازه او د پاکستان پیپلز ګون اسد ګلزار ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د اټومي وسلونو د پاکولو لپاره کومي هڅې کوي روسیه پکې خندانه چي خو ولې چین ورسره مرسته کړې ده. پرون د فاکس بزنس نتورک سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې کچري د امریکا او روسیې اړیکې ښه وي نو د شمالي کوریا جوهري معامله هوارول به ډېره اسانه وي. ټرمپ زیاته کړه چین ورسره مرسته کوي خو روسیه په بله لاره روانه ده او هغه څه زیانمن کوي چې لاسته راوړل شوي دي. ولسمشر ټرمپ پر روسیه او چین فشار اچولی چې د شمالي کوریا جوهري پروګرام قابو کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسیه د پیانګ یانګ سره خپل اړیکې پر ځای ساتلې دي او چین د شمالي کوریا تر ټولو لوی تجارتي ملګری او اتحادي دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر هیله خودلې ده چې روسیه ته د هغه اوسنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې خکې. ماسکو ته د خپل سفر په وخت نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترنګلو اړیکو خوشاله نه دی او باید دواړه خواوې د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. ماسکو ته د شټاینمایر سفر د کال 2010 نه وروسته د کوم جرمن ولسمشر وړومبی سفر دی. د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کرایمیا او یوکرین په سر خرابې شوې دي. ولسمشر پوتین ویلي دی ماسکو غواړي چې د برلین سر خپل اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي نور ویل چې جرمن کمپنۍ په روسیه کې خپل کاروبارونه پرخول غواړي. د ترکیه او عراق مشرانو ویلي آماده دي چې سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ پای ته رسولو لپاره مرستې نورې هم قوي کړي. پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي موږ د یوې داسې سیمې برخه یو چې جنګ او بېقرارۍ ځپلې ده، اوس وخت دی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره مرستې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دغه هیواد خواهش لري چې عراق د بربادۍ د ایرونه یو ځل بیا سر اوچت کړي. نوموړي ژمنه وښودله چې ترکیه به سیمه کې د سولې او قراري لپاره مرسته کوي. په تېرو وختونو کې د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه وې، خو ولې اوس داسې ښکاري چې دواړه د کردانو لخوا د خپلواکۍ د ریفرنډم په مخالفت کې یو ځای شوي دي. ترکیه ویره لري چې په عراق کې د کردانو مشرانو لخوا د خپلواکۍ ګټلو هڅې به په ترکیه دننه بیلتون پالې له وده ورکړي. او د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې مشر یوکیا امانو باد اتوار په ورځ د ایراني چارواکو سره ویني او د نړۍ او تهران ترمنځ د جوهري تړون د عملي کولو په چارو به ورسره خبرې کوي. د ایټمي انرژي نړیوالې ادارې پرون ویلي دي په دې ملاقاتونو کې بعد د جوهري تړون په نتیجه کې په ایران په عملي شو زموارو هم خبرې وشي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه. د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.26 روپۍ او 1.20 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ 45 پیسې. یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.45 روپۍ. یو ریال په 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 3.18 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بن او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجې سانتي ګریډ او زیات نه زیات 10 درجې سانتي ګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 10، او کوټه کې به کم نه کم 10 درجې سانتي ګریډ او زیات نه زیات 40 درجې سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي خبرې د پاکستان منلی چې د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلر سنور ته د 15 کسانو فرست سپارلې. ورو دې هیواد د بانو چارو وزیر په خبره ضروري ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. او د امریکا بانو چارو وزیر وایي د ترګریز جنگ کې امریکا له هند سره اوګه پوګا ولاړه ده او د ترګرو په ټنځایونه به ونزغبل شي.
In the fight against terrorism, the United States will continue to stand shoulder to shoulder with India. Terrorist safe havens will not be tolerated.
په اسلام آباد کې یو کارپوه وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې مشکلات دي ځکه چې پاکستان له امریکا سره بشپړ همکاري ته نه دی تیار.
امریکہ قسم کا کوآپریشن وہ پاکستان سے جاتا ہے، پاکستان مکمل طور پر دینے کو تیار نہیں ہے.
پېښور کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې کارکوونکي وایي باید حکومت قبایلي ماشومانو ته پاملرنه وکړي.
کته سو ګورې دی نفسیاتی دباو هم یو دی پټه دی او جنگ په حالت کې روانه ده. دین چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی هغه توجه دلته نشته.
او نن د پېښور په هلکا ان ایچ څلورم باندې ځینې ټاکنې روانې دي. پر دې به هم له خپل خبریال سره خبرې کوو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته وګرځئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع درنګو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې پاکستان مرلی چې د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورته د 15 کسانو فرست سپارلې. خو د هیواد د بانو چارو وزیر په خبره زور نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. د پاکستان د بانو چارو وزیر پرون د پاکستان سینټ ته ویلي چې د امریکا لخوا په ورته ورکړل شوي لیست کې حقانی وسلواله ډله په سر کې ده. د سې شپې پورې ز پاکستان ته د خپل څلور ساعته لن سفر پر مهال د امریکا د مرچو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم د پوز سرلخکر او نورو مهمو چارواکو سره پاکستان کې د ترګرو د پټن زینو پړه خبرې کړي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریاله رابع اکرم خان کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف ویلی په امریکا مو واضح کړی چې نه امداد او نه وسله بلکې د برابرۍ په ستا اړیکې غواړو. تیر مازدیګر د پاکستان سینټ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په اړه خپلې وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف وینا و چې په وړمه ورځ د پاکستان ټولو ادارو په یو میز امریکې پلاوي سره مذاکرات کړي دي. دوی وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دی او سیمه مو له وسله والو پاکه کړي. دوی وایي چې امریکې سره اویا کاله پخوانۍ ملګرتیا لرو. مناسبه به وي چې په دې پارلمان کې بحث د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لارې کې دی نه چې پوځي.
موږ ورته دا ویلي چې د افغانستان د معاملې فوجي حل نشته. دا به تاسو ته د مذاکراتو له لارې ملاویږي. فوجي حل تاسو ته څه نتیجې در نه کړي. تاسو د سیاسي حل کوشش وکړئ. یو زمانه وه چې پر طالبانو مو اثر رسوخ و. موږ ورته وویل چې طالبانو نور خلک پیدا کړل چې د طالبانو کفیلان دي. موږ ورته دا هم ویلي چې یو ځل موږ طالبان د مذاکراتو میز ته راوسته نو تاسو د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړو. بیا مو راوستل نو بیا تاسو ملا اختر منصور چې هغه درې څلور سوه کیلومتره سفر کړی و خو زموږ پر ځمکه چې راغلو نو تاسو ووژلو. نو بیا تاسو دا څنګه امید لري چې دې پیښو نه وروسته به زموږ اثر رسوخ پر طالبانو پاتې شوی وي؟
ښاغلی اسیف خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا ټولې خبرې موږ ډېر په ښه ماحول کې کړې دي چې پکې په یو بل د تورونو لګولو خبره نه وه بلکې د کومک خبره شوې ده. خواجه اسیف په وینا چې افغانستان د هند لپاره د سهولت کار کردار لوبوي کوم چې پاکستان ته ناقابل قبول دی. دوی وایي چې د افغانستان 50% برخه وسله والې ډلې داعش سره ده او هلته د کابل عملداري نشته. خواجه اسیف سینټ ته دا هم وویل چې موږ د داسې خلکو خاتمه کړې چې هغه د ډرون بریدونو وجه وه او دغه وجه ده چې ډرون بریدونو کې کموالی راغلی دی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سینټ چیرمین راتلونکي پیرله د امریکې د خارجه وزیر دورې په اړه په سینټ کې د بحث کولو فیصله کړې ده. یاد دي چې د نهې په ورځ د پاکستان په دوره راغلی امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان د سیمې سولې او ثبات او د ګډ اهداف ترلاسه کولو لپاره مهم ګرځولی و. خو ورسره یې دا خبره هم کړې وه چې پاکستان له بده وسله والو او سختدریزو خاتمې لپاره خپل کوششونه نور هم سیوا کول وي.
رابع اکرم خان راپور موارد اوریدونکو. له پاکستاني چارواکو سره تر ملاقات وروسته د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستان هند ته ولاړې. خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی ټیلرسن پر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پر خپله خاوره د ترګرو پټنځینو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. هند ته تر رسیدو وروسته د امریکا بنو چارو وزیر له خپلې هندي سیالې سوشما سوراج سره په شریکه خبري غونډه کې ویل چې پاکستان یې د خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان او هندوستان لاندې خنو خبر کړي. ورته په خبره په پاکستان کې موجود ترګر ډلې نه یوازې د نورو هیوادونو بلکې د پاکستان خپل ثبات لپاره اهم خطر دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هندوستان ته د خپل سفر پر مهال ویل چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایونه د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او پاکستان باید د دې پر ضد اقدامات وکړي. پرون په نوې ډیلی کې د هند له بروسر وزیر سره تر خبرو وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل
موږ د اکتوبر پر سر رښتمه له پاکستانی مشرتابه سره د امریکا او په سیمه کې د ملګرو لکه هند او افغانستان د اندېښنو په اړه صمیمي او ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې ډېر زیات ترهګر سازمانونه دي چې هلته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې حمله کوي. موږ پاکستانی حکومت ته خپل توقعات وښودل چې په ځانګړي ډول د دې سازمانونو او مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. موږ هڅه کوو چې د معلوماتو شریکولو او د هغو اقداماتو له لارې د همکارۍ یو میکانیزم جوړ کړو چې پر نورو هیوادونو د بریدونو صلاحیت یې ورختم کړي.
د امریکا بنو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې سختدریزي ډلې د پاکستانی حکومت د امنیت او ثبات لپاره اهم خطر دی. د په خبره په پاکستان کې موجودې سختدریزي ډلې د دې هیواد خپل ثبات له خطر سره مخ کولای شي.
په سپینه قدر ته وایم ما خپل دا نظر هم له پاکستانی مشرتابه سره شریک کړ چې موږ د پاکستانی حکومت د ثبات او امنیت په اړه هم اندېښنې لرو. دا تر هغه سازمانونه چې له وخت تیرېدو سره یې شمیر زیات شوی او ورسره وړتیاوې هم پراخې شوي دوی خپله د پاکستان ثبات او استحکام ګواښي. نو د پاکستانی حکومت بې ثباتي د هیڅ چا په ګټه نه ده.
د امریکا بنو چارو وزیر وویل چې د ترهګرو ډلو له منځه وړل د ټولو خواوو په ګټه دي.
ریکس ټیلرسن د هند د بنو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د سخت درزۍ په مخنیوي کې له امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې له هند سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د وسلوالو پټنځایونه د برداشت وړ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بنو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې واشنگټن غواړي چې له هندوستان سره خپل همکاري په سمدستي توګه زیاته کړي، ځکه چې دوی په دې لټه کې دي چې د پرمختللو جمهوریتونو په مشرۍ یوه آزاد او خلاصه سیمه پر مخ ولاړه شي. بلخوا له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د هند د بنو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې هغوی د یوې درخیزې غونډې په رابللو سلا شوي دي.
ترپکشیه بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
مونږ پر دې سلا شویو چې سر د هندستان، امریکا او افغانستان درې اړخیزه مذاکرات وکړو.
هم نه شیګر هی بھارت امریکا افغانستان.
د امریکا بنو چارو وزیر د نهې پوره زونه وخت له پاکستان نه ډیلی ته ورسید. نوموړي پر داسې وخت د اسلام آباد سفر وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو کړکېچ راغلی چې امریکا پاکستان وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لمخې ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام اهم تکرار کړ چې وایي باید پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو له منځه وړلو کوششونه زیات کړي. اذن کو تاسو په لومبي دوانو راپورونو کې واردل چې د پاکستان او همدارنګه د امریکا د بنو چارو وزیرانو څه څرګندونې کړې دي. نو هم دی موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او امریکا بنو چارو وزیرانو د وروستیو څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه حسن عسکری وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې که څه هم دا وخت له مشکل سره مخ دي، خو د په خبره دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې یو بل ته اړتیا لري او په مکمله توګه یو بل نشي پرېښودی. هم پر دې اړه مو له حسن عسکری سره خبرې کړې. نو حسن عسکری زیاتوي،
دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مشکلات ہیں.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې مشکلات دي، ځکه چې امریکا له پاکستان د کومې همکارۍ غوښتنه کوي نو پاکستان د هغه همکارۍ کولو ته په بشپړه توګه تیار نه دی، ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خپل اندېښنې دي او غواړي چې تر څو دغه نوې لړۍ کړل شوی دوی له امریکا سره بشپړه همکاري نشي کولی.
حسن
خیر صاحب، د امریکا د پاکستان په اړه څه اندېښنې دي او پاکستان د هغې د لرې کولو لپاره ولې په بشپړه توګه نه دی تیار؟
امریکا خیال دا دی چې یو شمېر وسله واله ډلې چې په افغانستان کې ګډوډي کوي هغه په پاکستان کې شتون لري، خو د پاکستان موقف دا دی چې دغه وسله وال ضرور زی راځي خو د پخوا په څیر کیمپونه اوس نه لري. خو بیا پاکستان دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال چې په افغانستان کې شتون لري په پاکستان کې بریدونه کوي. د هند په مخ په زیاتېدونکي رول هم د پاکستان اندېښنه ده.
حسن عسکری صاحب، د امریکا بنو چارو وزیر دا هم ویلي چې د پاکستانی حکومت د ثبات په اړه دوی اندېښمن دي، د دې څه مطلب دی؟
پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے،
دا د پاکستان کورنی مسئلہ ده او امریکا د ترهګرۍ په اړه خبرې کوي. د پاکستان ولسی حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنې نشته او نه هم امریکا په دې لړ کې
سمرسته کولی شي.
دا هم راته وویل چې د امریکا بانو چارو وزیر ویلي چې هندوستان ورسره د ترهګرۍ ضد جنگ کې اوږه په اوږه ولاړ دی. پر دې لاسته څه نظر دی؟
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لټ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسله والو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
اذن کو دا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو په حسن عسکری تاثیر دوی خبرې واورېدې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت د کابل، واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه د هند د نوښت هرکلی وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد وروسته له هغې چې د هند د بنو چارو وزیر سوشما سوراج د دغې درې اړخیزې غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ، وویل دغه غونډه به ډیره مهمه وي. بلخو د امریکا د بنو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیره شپه دغه هیواد له وزیر اعظم نریندر مودي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د ښاغلي آزاد په خبره د دغو درېو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي.
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک مدر دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د دې ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستلو کې به یو مهم رول ولري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ په هند کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودي او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډېره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پر لمنځ وړلو بحثونه سوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگتن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشۍ پر مخ ولاړې سي. دی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی وو.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند په سیمه کې هر هیواد زموږ ګاونډي هیوادونه همدارنګه ټول نړیوال د ناټو اطلاسي هیوادونه ټول پردي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو میز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر ته مخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي.
مشال لړیو ته وګورئ چې تاسو د فریبا ظاهر نه راپور اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال په تیرو څلور ورځو کې د پاکستان د بیلابیلو مذهبي ګوندونو مشرانو سره لیدکاته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې ځنې چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې حضرت عمر زخلوال له پاکستانیو مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې رواني جګړې او خصوصا په تیر اونۍ کې شو حمله پړه خپل دریز پړه کړی. دا یادونه ده چې په تیر وختونو کې هم د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال له مولانا سمیع الله کو مولانا فضل الرحمن او سراج الحق سره بیلابیل ملاقاتونه کړي وو. نور تفصیل له اسلام آباد از خبریال احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خونړۍ پیښو وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علماء اسلام سینډلې مشر مولانا سمیع الحق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه سرچینو تر مخه چې حضرت عمر زاخیلوال له پاکستانی مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتلي چې په افغانستان کې روانې جګړې او خصوصا په 13 اونۍ کې شوو حمله په حق خپل دریز ور کړی. خو د جمعیت علماء اسلام سین گندویان مولانا یوسف شاہ مشال ریڈیو ته ویل چې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال یې د ګوند مشر مولانا سمیع الحق نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لګیدلی اور مړ کولو کې د خپل کردار ولوبوي.
هغه مولانا چې د دې لپاره راغله چې علماء په دې باندې رکسو شوکي چې دا اور به څنګه مړ کیږي، نو دا خبره معقوله ده. مونږ مور سره منلې ده چې بالکل په دې اور مړ کولو باندې علماء ته سوچ پکار دي او تاسو هم سوچ پکار دي.
د پاکستان مذهبي ګوندونو مشران آیا واقعي په افغان طالبانو دومره اثر لري چې په وینا یې په افغانستان کې دغه جګړه ودرېدلې شي؟ خبریال او په افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وایي
ضرور څه نه څه اثر لري، لیکن د اثر نه چې مهم خبره ده هغه د علماو د رول حساسیت دی ځکه چې افغان طالبان په اړه باندې که چېرې د پاکستان علما یا د مذهبي ډلو مشران څه څرګندونې وکړي او هغه څرګندونې د افغان حکومت دغه پادشاه سره نږدې وي نو دا د افغان طالبانو لپاره مشکلاتو سبب ګرځېدي او څومره چې دا سفرونه شوي دي د پاکستان افغانستان ترمنځ نو که بیانیو کې تاسو وګورئ په هغې کې دا ذکر ډېرو ځایونو کې شوی دی چې د تعلقاتو ښه کولو دپاره د تشدد کمولو دپاره په افغانستان کې د دواړو هیوادونو علما رول نه ګټه پورته کېدی شي.
د یادونې دا چې په تېرو وختونو کې هم د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن او سراج الحق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لڑو تا وگست تھے اردن کو ترنگ تاسی پا خبرونو کی ہم وردل چینند پیخور پا حلکا ان چلورم باندی زیمنی انتخابات روان دی دا کامی سمبلی دا چوکی دا تاریک انصاب دا کامی سمبلی غری گلزار خان لمبلی نی ورستا خالی شوی وا دا مشال لڑو خمریال ہم دا وقت منگ سرا لپیخور دا ٹلیپون پا کرخ دے شبیر استری مشیو زمنگ اردن کو تا دغلتا تکی چی کم دا اوٹنو و چولو لڑی روان را پا دغل معلومات ورکی من نبوی شبیر زما غږ درې تاسو ته پوښتنه زما دا وه چې دغلته کې کومه د وټونو اچولو لړۍ روانه ده نو څه معلومات لري چې څومره ستاسې په خیال باندې د وټونو اچولو دغه لړۍ په څه ډول روانه ده او همداراز د امنیت په اړه څه ګامونه پورته کړل شوي دي؟
بالکل سر عالم پتہ سلورم باندھے زیادہ پولیس اسٹیشن پکم چی مونگر جی دی نظر پولیس عمل دے اگر ڈیر فخر ڈول اور ڈیر خپت ریخرا وان دے سکتے یو خو تاس تپت رہے زمین انتخابات چی نظر الیکشن کمیشن ٹول توجہ ٹول عملہ پدے جا کے دا تبین علاوہ چی کم سیکیورٹی امنیتی انتظاماتی اگر ڈیر خپورت کلیشنی دی دا پاکستان پور سرکسر دا پاکستان پولیس او یاد او زور نزیات عملہ چی کم دے پزیک کلیشنی دا مزه هر څه چې دی مهم کې دی دا سره کتنې کې دی کټ کتنې کې دی دا شان په سمبال وغیرہ د نن په دی ادن چې کوم عمل ده نو چې کوم کسان بار تر وي وټو نه چي نو وی بغنا باندې دن چې کوم عمل ده هغه هم دې سره پورا او مطلب دې چې مرست کې دی لارو ته چې څنګه با وټ اچي چې څنګه با نه چوي او د دین علاوه چې کوم سیاسي ګوندر مخالف ناغه د دې کې چې په ډیر جوړ جذبه سره راغلي چې کوم ځوانان دي د مختلف ګوندونو او د خپل خپل ګوندونو د غنارې وي او دا موسیقي په خپل ګاډي کې غولې ده دا انتظامات کې تل کې روان دي ټول هم بل په ډیر خطر کې سره روان ده.
شبیر جان کې واري بیا زمنګ اردن کو ته چې دا څومره پولیس سټېشن دي په دې کې بیا څومره حساس ګرځول شوی دي
خوشا دو سوا یو کم اویا پولیس اسٹیشن پہ این ایس الحرم حلقہ کی اور دی کی چکم یو سن دو اتیا چکم دی اور جہت احسا سے گرد ہوئی شوی دی رضین علاوہ اتیا چکم دی اگر معمولی احسا سے گرد ہوئی شوی دی اور ہم دلگی آگے تے کتلی دی ہم دلگ منصبت کرا چکم دیر حسا سے دنان تک دیر جیت پولیس ہو اور امنیتی اہلکار پر ذکر شوی دی اور دغه شانتی دغه ټول دغه باندې چکم دی دغه مختلف سیمو کې چونکه دغه بڑا ډیر ده پتر امنیتی اہلکار آسے ہم پذے بھی تو خاص کر پدی الیکشن پر
ډیر زیات مننه استاس نه د مشال ډیو خبریالو شبیر جان استاس ته نیخ پنیګه ل پیخور معلومات درکول چې هلد کې د پیخور په حلقہ ان ایچ څلورم باندې زمینی انتخابات روان دي او همدارزه تاسو دا هم وایم چې د مشال ډو د خبریالو مخې د ترکین صاحب د ارباب امیر د ومنشتل ګون خوشدل خان د مسلم لیگ نون ناصر موسازی او د پیپلز پارټي اسد ګلزار ترمنځ د سخت مقابلې امکان دی او دوی دا هم ویل مخکې موږ سره په خبرو کې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څه باندې 2000 امنیتي اهلکار په دغه حلقه کې زی پر ځای کړل شوي دي او پر دې سربیره تاسو وردل چې زموږ خبريال تاسو ویل چې یو شمېر کې خلک راوتي دي او ټونو اچولو ته د مختلفو سیاسي ګوندونو کم ځوانان دي نو هغه هم راغلي دي پولیسو باندې ولاړ دي. اردن کو وخت شوه 12:00 بجې نو منګه تاسو لګ شبه کې د خبرونو لنډیز باندې کو خو زه تاسو مچ په ورستۍ نیمه کې هم منګه تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو لنډوال راپورونه دي او همدارازه ځنې کورنۍ راپورونه هم دي او همدارازه کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته به کتنه هم کوو او د دې ترڅنګ تاسو لپاره یو مهم راپور لرو چې کوم د هډوکو د بيمارۍ په اړه باندې دی په کوټه کې زموږ خبريال ایوب ترين دغه راپور چمتو کړ دغه به هم دا ستوړنه کو خو اوس وخت شوه چې باندې 12 بجې او شاین بنری هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوډه خبرون لنډي سوړو
د پاکستان د بارونو چور وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅکله هم د چا پراکسي هیواد جوړ نشي. دا خبره نوموړي پرون اسلام آباد کې د سینټ یوې غونډې ته کړې ده. افغان حکومت د کابل، واشنگټن او ډیلی ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه د هند بارونو چارو د وزیر تجویز ستایلې ده. نن د قومي اسمبلی لپاره د پېښور په څلورمه حلقه ضمني انتخابات کېږي. دا چوکې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان د مړینې نه وروسته خالی پاتې شوی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د ایټمي وسلونو د پکولو لپاره کمی هڅې کوي روسیه پکې خنډانه چي خو ولې چین ورسره مرسته کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر هیله خودلې ده چې روسیې ته دغه اوسنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې ښه کړي. د ترکیه او عراق مشرانو ویلي اماده دي چې سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ پای ته رسولو لپاره مرستې نورې هم قوي کړي. او د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې مشر یوکیا امانو باد اتوار په ورځ د ایراني چارواکو سره ویني او د نړۍ او تهران ترمنځ د جوهري تړون د عملي کولو په چارو به ورسره خبرې کوي.
اذن کو خبرونه بوله مشال رادیو ورنل چې شاهین بنیر وړاندې کوله په دین مایک هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. خلم لزو اسلام آباد ته چنده پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره خسته رفتن جمع توکشه
دغه ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې کمی سملې کورونو چارو کمیټې ماشومان سره د زیاتې او غیر اخلاقي اکسونو په جوړولو د شلو کالو د بند او جرمانې لګولو سزا لپاره د مسودي منځوري ورکړې ده او حتمی منځوري لپاره کمی سملې ته استولې ده. ادارې په ویلو چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت 2 کروڑ ماشومان داسې کورونو سره تعلق لري څوک چې په غربت کې ژوند تیروي او د پلارانو بیمارې دو او د مړینې پس اکثره ماشومان د کورونو چلولو لپاره مزدوري کوي. ادارې زیاتوي چې په ټول ملک مزدور او خواریکښ ماشومانو سره د زیاتې کیسونو شمېره 2015 کم دېش تا کوم چې 2015 کې 3,978 وه. په دې کې 2,400 هلکان ماشومان او 1,100 کم دېرش جنکې ماشومان شامل دي چې پکې د 45% متاثره ماشومان عمر 15 تر 45 کالو دی. ادارې وایي چې د قانون د کمزوروالي او ماشومان ته سزا نه ورکولو له وجې دا قسمه کیسونه مخ په زیاتېدو دي. میندې پلاران زورولو لپاره په دې جرم کې ککړ کسان د ماشومانو غیر اخلاقي عکسونه او ویډیوګانې جوړوي او په زرګونو روپۍ د دغه میندې پلارانو نه اخلي. ادارې اخري کې وایي چې نوې قانوني مسوده د انصاف د تقاضو مطابق پکار ده او د دې په منظورې کې غیر ضروري ځنډ نه دی پکار ځکه چې دا قانون د ملک د 2,000,000,000 ماشومانو مستقبل ته په کتو منظورول پکار دي او دوی ته هر حال کې آزاد او پاک صفا ماحول کې د ژوند تیرولو حق ورکول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لپاره زیر ادا دی چې د بجلی د نظم ادارې ترمیمي ایکټ کې د بجلی د بل غلط لیکنه او زیات پیسې لیکون کې د محکمې اهلکارانو پر ضد کاروای کولو لپاره شیک د قومي اسمبلې کمیټې منظور کړی دی. ادارې وایي چې د نوې شیک تر مخه د محکمې اهلکار کوم چې د بجلی په بل کې زیات پیسې لیکي یا غلطي لیکي هغوی ته به 3 کالو د بند سزا ورکړې کیږي. ادارې زیاتوي چې یوازې د کراچۍ د ولس نه زیات بل په مت کې 2,250,000,000 روپۍ اخیستلې شوې دي د کوم چې هیڅ حساب نشته. د ټولو نه زیاتې خبره خدا ده چې کله ولس د زیات بل یا غلط بل شمېرې شکایت لپاره محکمې ته لاړ شي نو هغوی سره هلته د محکمې د اهلکارانو لخوا سخت جبه او رویه چلیږي او هم دې لړکې ډیرو کسانو د ذهني دباو له وجې خود سوزي هم کړې ده. ادارې زیاتوي چې دې فیصلې وروسته به کم از کم ولس د محکمې او داغه د چارواکو سخت رویه او لهجې نه ویني چې کوم پرستو کې د محکمې د بدنامۍ وجه جوړي ده. ادارې لیکي چې حکومت ته پکار دی چې د لاندې درجه اهلکارانو او میټر ریډرز نه علاوه د هغه مافیا پر ضد هم کاروایي وکړي چې کوم د دې په شا دي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت 2013 د لوډ شیډنګ ختمولو کال ګرځولی دی خو بهتره به دا وي چې د بجلی محکمې له وجې روانې زیاتې پر ځای کړې شي او زیات او غلط بلونو شان مسلې دې ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو لومړیتوبونو کې واضح فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. بلخوا واسټ جرنال رسپانه لیکي واشنگټن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو لنډیز په دې راپور کې اورو. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي پاکستان ته د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورتګ ډېر محدود او خوندي وو، خو د پاکستان لخوا د نوموړي دروند هرکلی ونه شو. بلخوا ټیلرسن هم یوازې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستانی وزیر اعظم دفتر ته ورغلی. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په دفتر کې تر ګینټو پورې د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن هندوستان ته د اوږد قیام لپاره ولاړی. رسپانه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له پاکستانه په ټینګه د غوښتنه لري چې ترګري له منځه وړو او په افغانستان کې د اوږدې 14 کلنې جګړې په ختمولو کې ورسره لا نوره همکاري وکړي. یو شمیر افغانان پر دې عقیده دي او وایي پاکستان چې یو وخت په کابل کې د طالبانو د پخوانی رژیم ملاتړ هیواد وو، اوس هم په افغانستان کې د تشدد تر شا لاس لري او د دې هیواد د ثبات لپاره یو مستقل خطر دی. بلخوا واسي جنرال د ورسپاړه لیکي چې په اگست میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره یې کړې. امریکا وایي د دوی نوې پالیسۍ پر دې تکیه کوي چې پاکستان پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ختم کړي. امریکا پر دې عقیده ده چې افغان طالبان په بلوچستان حقانی وسلواله شبکه په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري او یا دواړه ځایونه له افغان پولیس سره نږدې دي. واشنگټن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو دې لور ته اشاره کړې چې تر هغو د سولې خبرې نه کیږي تر څو چې طالبانو ته دا نه وي ښودل شوي چې هغوی په افغانستان کې جنگ نشي ګټلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیله خودلی چې روس ته د هغه سفر باندې برلن او ماسکو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. ل 2010 کال رئیس لومړی ځل دی چې جرمن ولسمشر روستا سفر کړی. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خپل روسي سیال ته وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د ښه والي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خراب شوې. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. دوی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته شوي دي او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2010 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبه ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دوی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکیل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال وی. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملن ویلي پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دوړو هیوادونو پر اړیکو، د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی، د تیرې ورځې په سر کې د پخواني شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونه توانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاینمایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په پارلمان کې د ریپبلیکن ګوند استازو د زنو هغو چارو پلټنې پیل کړې چې په اړه یې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مودو راهیسې سیاسي اندېښنې درلودې. په دې کې د هیل کلینټن د ایمیلونو د باراک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا د یورانیمو د خرڅولو په کې د هغې د رول په اړه پلټنې هم شاملې دي. د رویټرز خبري ایجنس راپور له عبدالله کاکړه ورو.
د پارلمان د عدلي کمیټې مشر باب ګودهلټه او د څارنې کمیټې مشر ټری گاوډي د هغو نه حل سو پښتنو د جواب موندلو پلټنې پیل کړي چې ولې د اف بی آی مشر جیمز کومي د هیلي کلینټن په اړه پلټنې په ډاګه کړي، خو د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال سوي پلټنې په ډاګه نکړي. رویټرز خبري ایجنسی کې پرون د ډیموکرات ګوند له لوري د پارلمان د استازي کمیټې غړي اډم شیف په یو بیان کې ویلي چې دغه پلټنې یو طرفه دي او دا به په 2014 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د روس د مداخلې په موضوع هیڅ رڼا ونه چوي. نوموړي ویل د دې هدف د خلکو پام اړول دي او د کلینټن او باراک اوباما پر ضد د ولسمشر د خوښې هدف پر مخ وړل دي. په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند استازي د دې پلټنې هم کوي چې آیا اوباما انتظامی د ټرمپ د کمپاین جاسوسي کړې وه او کنه. هم د دې ترڅنګ پرون د پارلمان د استخباراتي او څار کمیټې د یوې بلې پلټنې اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا دغه پلټنې د باراک اوباما په واکمنۍ کې د روس له لوري د یوې کینیډیایي کمپنۍ اخیستل دي چې په هغه کې 40% یورانیم د امریکا ملکیت ول. د ریپبلیکن غړي وایي چې دوی غواړي پوسی چې آیا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او نورو جاسوسي ادارو د دې پوره تحقیقات کړي وو او کنه. ایجنسی وایي یو استازي پیټر کینګ ویلي د هغه وخت د خزانه وزیر ته یو خط لیږلی وو او دا ژوره اندېښنه راپورته کړې وه چې ولې امریکا روسي کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې د امریکا 40% یورانیم ته لاسرسی ولري. رویټرز د کی چې دا پلټنې د ولسمشر ټرمپ هغو اندېښنو ته جواب وایي چې له مودو راهیسې راپورته کوي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو چې مطبوعاتو د یورانیم تړون له پامه غورځولی دی او ټوله توجه یې پر دې ورکړې چې آیا د کمپاین پر مهال د ده مرستیالانو له روس سره لاس درلود او کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
مشال لډو ته وګورئ. اوردونکو، چینایي ولسمشر شي جن پینګ د نېشنل کانګرس لخوا د 115 کلونو لپاره د کمیونست پارټي مشر ټاکل شوی. په دغه اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس یو راپور مهم ټکی د شاهین بونیرین اورو.
په چین کې روانه ونې د کمیونست ګوند د نېشنل کانګرس په مقاد نوي سنټرل کمیټې په وړومبۍ غونډه کې چینایي ولسمشر شي جین پینګ د 115 کلونو لپاره د ګوند مرکزی ستر سکتر غوره کړل شو. د شي جین پینګ په ایجنډا کې د اقتصادي حالت نور ښه کول او په نړیواله کچه د چین اغیز ډیرول دي. کمیونست ګوند د وړاندې نه د شی مرتبه لوړه کړې ده او د هغه نوم یې په خپل منشور کې د تیر وخت د سترو مشرانو موزیتونګ او دینګ شیوپینګ سره یو ځای لیکلی دی. د دې په نتیجه کې څوک نشي کولی چې د هغه مخالفت وکړي، ځکه چې اوس به د هغه مخالفت د ګوند د مخالفت برابر وي. خبری ایجنسی لیکي د خپل واک په وړومبو 15 کلونو کې شي جین پینګ د اداري فساد یا کرپشن پر ضد هلې ځلې د خپل کمپاین یو لویه برخه جوړه کړې وه. عام چینیان دغه کمپاین هرکلی کوي، خو ویل کیږي چې دغه کمپاین هدف د هغه مخالفینو. د اداري فساد پر ضد د کمپاین سره سره هغه د مدني ټولنې د غړیو او حقونو د دفاع کوونکو پر ضد د هلو ځلو مشري هم وکړه چې مرامې د اختلاف له منځه وړل وو. خبري ایجنسی وړاندې لیکي چې د قرضو ډېرېدل د چین اقتصادي استحکام ته یو لوی خطر دی او د کمیونیست ګوند نو مشرانو ته دا چیلنج مخې ته دی چې د تجارت انتظام وکړي او د چین، امریکا او اروپا ترمنځ ترینګلې اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا په معاملات د جنگ خطر د امریکا سره اړیکې او د جنوبي چین د سمندر په متنازع برخه د ایشیا د جنوب مشرقي هیوادونو سره معاملې هوارول به د ګوند د نو غورشو مشرانو مخې ته وي. شی جین پینګ د یو کمیونیست مشر زوی دی او غواړي چې د 2050 کال پورې چین یو جدید سوشلیست هیواد جوړ کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لاډو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا خپره شوې شمیره ښایي چې په سرشمیرنه کې د قبایلي زنانو د ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی. په قبایلي سیمو کې د زیاتوالي دا شمیره 6.8% ښودل کیږي، کوم چې تر ټولو زیاته ده. د زنانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او پر ټاکنو نظر لرونکي دا شمیرې استایي، خو دا وایي چې اوس باید دغه زنانه د ووټ اچولو پر ارزښت او لارو چارو پوه کړل شي. د دې په خبره ځکه چې لا هم قبایلي زنانه په دې اړه سم پوه نه لري. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران نه کوي.
ناهید افریدی چې د قبایلي سیمې خیبر جنسیت سره تعلق ساتي او د تکړه قبایلي خويندې نومې غیر سرکاري سازمان غړي ده، وایي چې په تیرو ټاکنو کې لومړی ځلو چې د قبایلي سیمې اوسیدونکو سیاسي هلې ځلې وکتلې، نو ځکه لا هم جمهوري سوچ کې پوخواله په نظر نه راځي. خو نوموړي وایي چې اوس پر سیاسي ګوندونو دا ذمواري راځي چې په رښتونی مانو کې قبایلي زنانو ته د ووټ اچولو او اخیستلو دواړه موقع ورکړي.
په یو لیول کې زموږ نشته نمائندګي، که تاسو وګورئ کنه نو نه نو لوکل ګورنمنټ نشته، تا نور په سنټ کې نشته، یو ځای کې ماغه خزن نشته دی نه د خزه لپاره بیا کار وکړي. بل نه سیاسي پارټو مالی ډیر زیات غټه ذمہواري ده چې دې تل کې ډیر کار وکړي، سیاسي سرگرمی هلته زیاتې کړي او خلکو چې کم دینو پر خاص کر په خزانانو باندې ډیر کار وکړي چې د ووټ په استعمال باندې پوهېږي او د ووټ په اهمیت باندې خلک پوهېږي.
نهید له خپلو تجربو څخه وایي چې ځینو قبایلي سیمو ته د تللو پر مهال دی وکتل چې هلته زنانه خبر هم نه وي چې ووټ به چرته او څنګه اچي. د قبایلي سیمې او رضی جنسی سره تعلق لرونکي نوشین جمال چې د تکړه قبایلي خور نومې سازمان برخه ده، هغه هم د ټاکنو د کمیشن ستاینه کوي خو پر سرشمیرنه هم ټکونه کوي چې دلته شاوخوا 50% زنانه موجود دي. نوشین بیا وایي چې څنګه د نیمې آبادۍ نمائندګي له پامه غورځول کیږي، ځکه چې د زنانو لپاره ښه قانون سازي یوازې زنانه کولی شي، او هیله څرګندوي چې اوس به زنانه هم د نارینه په رنګ خپل ووټ په سمه توګه استعمال کړي.
اوسه پورې استعمال خو خیر ځکه نو یو خو اویا کالونه یا ډېر وختونه کوم قانون لاندې مو زندگی تېرو کې خو زین څه وکي سړیوم زه داسې نه شم ویلی ښه استعمال به کړی وي که مو خپل نمایندګان غزي لاړم شي او اصل فیصله سازي نه شي کولی. خو اوس څوره څوره مو قانون کې تبدیلي داسې لګیا دی او ان شاء الله اختیار ختمیدن تدی نو ما ته خیال دنیا باد کو الله سړی سره سره خزیبون خپل ووټ خو استعمال کړي.
د دې شمیرې د زیاتوالي لامل څه دی؟ پر پارلیمانی سیاست او ټاکنو نظر لرونکي غیر حکومتي ادارې فافن د ایگزیکټیو کونسل یو غړی ظهیر خټک وایي چې د کډوالۍ پر مهال شناختی کارت جوړول د قبایلي زنانو او نارینه لپاره ضروری وو. همدا وجه ده چې د دوی په شمیره کې زیاتوالی راغلی.
چونکی خلک چې کوم دي د یو ځای نه بل ځای ته موو کېدلو، آی ډی پیز جوړو، په دغه ټایم کې دته د آیډینټیټی ضرورت و. دا یو مین دغه دی وجه ده چې زنانه ډیر زیات رجسټرډ شوې دي. بلکې کله آی ډی پیز کیم جوړ شو نو نادره الټا سپیشل کاونټر هم جوړ کړیو او د ائیډنټی د پاره چې کوم یو ځنه بل ځنه موو کېدل به نو هم باغې ته د یو ائیډنټی ضرورت و نو دی وجنه زیات نه زیات خلکو چې کوم دی خپل ځانم رجسٹر کړی او خپل ځانانه هم رجسٹر کړی دي.
د زیر خټک په وینا چې په قبایلی سیمو کې د 2012 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال تر ټولو زیات ځنانه په شمالي وزیرستان کې رجسٹر شوی او دا وخت د دغه ایجنسی رجسٹر شو ځنانه شمیر له 15,000 زیات دی کوم چې په 2012 میلادي کال کې شاوخوا 10,000 وو. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په قبایلی سیمو کې دا وخت شاوخوا 14,00,000 نارینه او د 8,00,000 زیات زنانه ووټ اچونکي موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نیمه نړۍ غږ.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جی بوتلو د اتو میاشت
چې په ما تېر شو نو ما و چې دا زما فرېنډ مېندې چې کومې دي که نه په کار ده چې دا رڼا ته راو دا په شپه کې پاتې شو.
په اونیز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو مېرمنو لپاره د کار کوونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه یې د اغېز په اړه معلومات درکوو.
موږ سوچ ورکو، موږ فکر ورکو چې کومې د تفصیلې لپاره چې کومې پرمختګ لپاره ضروري هغه ګوله خزان سره شان چې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب څانګه یونیسف او د فاټا سیکریټریټ د ماشومانو د خیر ښېګړې څانګه په شریکه نن پېښور کې یو مطالعاتي راپور خپور کړی چې پکې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته ورپېښې ستونزې په ډاګه کړل شوي او متعلقه ادارو او مرکزي حکومت ته پکې وړاندیزونه شوي چې په نور پاکستان کې ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګړې لپاره کوم قوانین موجود دي باید هغه قبایلي سیمو ماشومانو ته اهم وغځول شي. نور تفصیل له پېښور د مشرډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د یونیسف او د فاټا سیکریټریټ دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو کې هم ماشومانو ته د کم عمرې ودونو، په ماشومانو د مزدورۍ کولو، سکولونو ته نه بوتل، په سکولونو کې په دوی تشدد کول، د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغېز غورځېدل، جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. د دغه رپورت په هکله په فاټا سیکریټریټ کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي، نو دا یو پالیسی ګایډ لاین ده چې په دې باندې مخکې کار کیږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورکړي شي چې بیا آئنده لپاره چې د فاټا چې کوم بچی دي چې آ اعتبار راشي پاکستان د نور ملک چې کوم قوانین دي لکه د تحفظ پر قوانین جوړ شوی دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دینه خبر نه دي.
فاټا کې حالات خراب دي، لکه حالات خراب دي، لکه خلکو ته پته نشي چې ما ته د ماشوم تحفظ لپاره څه کول پکار دي. لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ لپاره یا د دې چې کوم څه رائټس دي، یا دا شن په هیلث کې تاسو ګورئ په هیلث کې خو چې کوم دي ابتدا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم خپل پروتوکول جوړ کو بس ایله علاج کوي خو دارې ماشوم ته چې کوم لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو تاسو ګورئ دی نفسیاتي دباو هم یو دی. فاټا یو جنگ حالت روانه ده، دنه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی هغه توجه دلته نشته.
د دغه رپورت تر مخه قبایلي سیمو ته 155 بیلابل قانونه غځول شوي دي، خو د فاټا سیکریټریټ د خیر ښېګړه د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو د تحفظ یا ښېګړې لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غځول شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډیو ته غوږ سرودونکو، زو کوټې ته په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهان وایي چې په پاکستان کې 2 کروڑ څخه زیات انسانان د هډوکو بیماری لري. په دوی کې لویه برخه د دوی په خبره د ښځو ده، خود دوی دا هم وایي چې د ښه خوراک او ورزش له امله په دغه ناروغیو کابو موندل کېدای شي. نور حال زموږ خبریال ایوب تنیم په دې راپور کې راکوي.
په انسانانو کې د اډو د کمزوریانو په اړه تیر ورځ د کوټې د انجونو په پونځي کې وعده دستوره وسوه چې موخه په ولس کې د اډو د کمزوریانو په اړه پوهنه راوستل وو. و دستورې ته په خپله وینا کې د اډو ډاکټر لال خان کاکړ وویل چې د دیرش کلو تر عمر پورې د خوراک د لارې د انسانانو هډونه مضبوطه کېدلی سي.
عموما لکشنو ځای واخی تر پنځه دېرش کاله پورې که نری که ښځې د هغه اډونه مضبوطه کېږي، هغه بعد قدرتي عمل دی کمزوري شروع کېږي. په دغه دوران کې کچا شنونګه زیخه واخی ته دیر پنځه دیر کال پوری چا خپل اډونه مضبوطه کړ، هغه دې لکه خپل بانک بیلنس دی د مستقبل د بوډاپی لپاره د زړوال لپاره د سره یو بیلنس دی د اډوغه. نو بیا هغه زر نه زړږي، زر نه کژږي، زر نه کوپیږي لکه دا کوم معاشره کې سي دي. په دې کې موږ د خپل بچیانو لړلو خونتو دا وروښول ستاسو خپل ښه خوراک کوي لکه هګۍ ضروري ده، او شیدې ضروري دي، غوښه ضروري ده، لغه بعد د خپل ورزش کوي.
دلته د کارپوهان وینا او چې د ښه خوراک او ورزش له امله هم د اډو پر ناروغ نو برای مندل کېدای سي. په دې اړه بغوړ سو و پروفیسر ډاکټر محیب الله تا
کزدا و انکه فصل کې اتیا نیو کسان کې دا مسله ستا چلې چې موږ للمره بدلو د کانګریزان ټي وی ناس د سمندرانو پراته دی دا برنکني دی پراته دا للمره دا خوراک راشي دا خوراک دی خدای پلمر کې شي دی انسان د بدن د پاره. نو ترګوردو ارزان ترګوردو آسان د للمر خوراک دی چې موږ للمره واخ یو ببل پمنډ او پترنډ په اکسرسایز د خلک سره لوبي په دغه باندې د کیږي اکسرسایز غوا د ازموږ سي اټان سي ورته وایو په پته الله شپې پنځل شپې کې یو ځای په کلی کې واده کوز دا یو بل داسې مجلسي سي اټان کې. نو بای زنرم پراوړي کټریزم پراوړي بس دا اکسرسایز هم دی کور دی کوي سره اټان خو دې شي د خوشالي کار دی بوزوي. نو په دې کې بس دوی دا اکسرسایز والا کیسه پر کیږي
دا د ونه ورده چې په کال 2012 کې د استرو فوروسیس سوسایټي د یو سروي لم په پاکستان کې د 2 کروڑ څخه زیات انسانان د اډو د کمزوریانو په ناروغۍ بوخت وو. په هغه کې لویه برخه د ښځو وه. خو د ډاکټرانو په وینا چې اوس دغه کچه نوره هم زیاته سوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو، زو افغانستان ته د چهارشنبه په ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو اوسیدونکو د ټولنې لخوا د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په ناسته کې ویل پولیس چې څومره د خلکو سره اړیکې نږدې کوي نو په هماغه اندازه د خلکو همکاري ورسره ډیریږي. دوی غوښتنه وکړه چې ځای پولیس دې د مجرمینو د مخنیوي په لړ کې خپل ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمه د مشر ریډیو خبریال نجیب الله لو خیر لکوي.
د خوست قومي مخور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي همدارنګه په ښار کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند د څارنې پروګرام په ناسته کې وکړې. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
وسایت غلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یاد ولایت کې د اکثر پیښو مخنیوي کړی.
په ځینو وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خواته په جنگ کې خیل دي، د بلې خوانه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه ورځ دوی لاسو ګریوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د څار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیا قمندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړوړو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملا راضي او کاملا خوښ یو. آینده کې هم د ښو کړنو او د ښو کردارونو توفیق د الله تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړو.
په خوست کې د چارو یو تن کارپو نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتی دارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغو ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکې کوي، خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوې او تر یوه بریده یې د خلکو رضایت خپل کړی دی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.